برنامه ساعت نو باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو دقیقاً 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم رضوان مراد می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. مراد صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور، قدرمنو دوستانو د ازادي راډیو په یو ساده خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره حمید رکین همکاري لري او چې لویدیز مقامات وایي کېدای شي په نږدې راتلونکي کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې خبرې ترسره شي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې په افغانستان کې به له 2014 کال وروسته عسکر پرېږدي او که پرېږدي شمیر به څومره وي. د دې موضوعاتو تفصیل په همدې خپرونه کې اورئ، خو په سر کې له حمیده هارون عثمان څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
پینا مانی وای په دې اړه به ژر پریکړه ونیشي چې څومره امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته پاتې شي. د افغانستان په لویدیځ کې یوې چاودنې ولستنه ووژل او د مصر موقت ولسمشر د انتقالي حکومت غړي وټاکل. پورا خبرونه واورئ. سپینه ماڼۍ وایي په دې اړه به ژر پریکړه ونیشي چې څومره امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته پاتې شي. د سپینه ماڼۍ ویان جی کار نیوویل پر دې هم غور کیږي چې امریکا ټول پوځیان تر 2014 کال مخکې له افغانستانه وباسي. جی کار نی پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دواړه امکانات شته، له افغانستانه د ټولو پوځیانو د ایستلو امکان هم شته او دا هم ممکنه ده چې هلته یو شمیر پوځیان وساتو، خو وروستۍ پریکړه د افغانستان له وضعیت سره ارتباط لري چې هلته به ثبات او امنیت څرنګه وي. د افغانستان په لویدیځ کې وی چاودنه ولستانه وژل. سیمه ایزو چارواکو ویل چاودنه پر یو موټر سایکل وشوه چې یوه کراچۍ پورې تړل شوی وه. د اوبې ولسوالۍ امنیت قمندان شیرا قالکوزی ازادۍ راډیو ته وویل دا بم طالبانو ځای پر ځای کړی و او ظاهرا یې هدف دا و چې د افغان ځواکونو یو کاروان په نښه کړي. د اوبې ولسوالۍ د امنیت قمندان په وینا د چاودنې 12 ښځې، 4 ماشومان او یو چلوونکی وژلي دي. په دې پیښه کې د شیرا قالکوزی په وینا 15 تنه نور کلیوال ټپیان شوي دي. د بامیان په کوهمار ولسوالۍ کې پر یو هلک ماشوم جنسي تیری شوی. د بامیان د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق الخانی ازادۍ راډیو ته وویل چې د ښوونځي پر یو زده کوونکي شپږ کسو جنسي تیری کړی دی. ویل شوي چې پیښه لس ورځې د مخه شوې او اوس یې په اړه پلټنې روانې دي. د تیری کوونکو د نیولو په اړه څه نه دي ویل شوي. او دا هم څو نړیوال خبرونه. د مصر موقت ولسمشر د انتقالي حکومت غړي وټاکل. منصور عدلی پرون اعلان وکړ چې لیبرال اقتصاد پوه او د مالی پخوانی وزیر حازم الببلاوی به صدر اعظم شي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې پخوانی مشر محمد البرادی به مرستیال ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر شي. النور اسلامی ګوند ویل چې دوی د البابلاوی ملاتړ کوي خو د البرادی پر ټاکنه غور کوي. منصور د نوي اساسي قانون او نویو انتخاباتو غږ کړی خو اخوان المسلمین ډلې دا خبره رد کړې ده. د مصر اساسي قانون تیره اونۍ وروسته تر دې ځنډنی شو چې پاوز اسلام پلوه ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړ. پاوز وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې په مصر کې د اخوان المسلمین ډلې د دغه غړي د ولسمشرۍ پر ضد پراخې مظاهرې وشوې. اخوان المسلمین ډلې او د هغې متحدانو ویلي دي چې تر هغو به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي چې مرسي ته واک بیرته نوي سپارل شوی. عربستان او عربي متحد اماراتو بیا ژمنه وکړه چې 8 میلیارد ډالر به د مصر نوي حکومت ته د پور او بلایوازه پور په توګه ورکړي. د سعودي عربستان مالی وزیر ابراهیم الاساف رویټرز آژانس ته پرون وویل ریاض ومنله چې مصر ته 15 میلیارد ډالر ورکړي. الاساف زیاته کړه د دغې مرستې 2 میلیارد به د مرکزي بانک پس انداز وي، 2 میلیارد به د انرژي د تولید لپاره وي او 1 میلیارد به هم نقدي وي. دا مرسته روانه میاشت د مصر د اسلام پلوه ولسمشر محمد مرسي له لرې کېدو وروسته له مصر سره اعلان شوه. امارات او عربستان د مرسي له اخوان المسلمین ډلې سره مخالف دي. د لبنان په مرکز بیروت کې وی چاودنې لګتل لګ درې 500 تنه ټپیان کړل. ویل کیږي چې دا چاودنه په هغه سیمه کې شوې ده چې هلته د حزب الله ډلې واډه ده. د لبنان د روغتیا وزیر حسن خلیل ویل دغه کسان برسیرن ټپیان شوي دي. حزب الله ډلې خپل یو شمیر جنگیالي سوری ته استولي څو د بشار الاسد د رژیم ملاتړ وکړي. د بشار الاسد مخالفانو ګواښ کړی دی چې د لبنان دننه به برید وکړي. د پیسو نړیوال صندوق وړاندوینه کوي چې د 2014 میلادي کال تر پایه به په نړۍ کې اقتصادي وده ورو وي. دا په داسې حال کې ده چې په اروپا کې اقتصادي ستونزې دوام لري او په هغو هیوادو کې هم اقتصادي وده ورو شوې چې مخکې پکې چټکه وه، لکه په چین او برازیل کې. د پیسو نړیوال صندوق د یوروزون هیوادو په برخه کې هم نوې پیشګویي کړې ده. مخکې ویل شوي وه چې په دې حوزې کې به اقتصادي وده 0.4% کې راښکته شي، خو اوس ویل شوي دي چې 0.6% به اقتصادي وده په یوروزون کې راښکته شي. نن د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. د امریکا ولسمشر د دې میاشتې د رارسېدو په ویاړ د نړۍ مسلمانانو ته خپلې ښې هیلې څرګندې کړي. باراک اوباما د روژې په مناسبت په خپل پیغام کې وویل، میرمن مې میشل او زه د روژې مبارکې میاشتې له پیلېدو سره خپلې ښې هیلې په امریکا کې د مسلمانانو ټولنو او په ټوله نړۍ کې نورو مسلمانانو ته وړاندې کوو. په دې پیغام کې اوباما همداراز ویلي دي چې د نړۍ 1.5 میلیارد مسلمانانو ته روژه د عبادت او تفکر میاشت ده. اوباما زیاته کړه چې په تیرو څلورو کلونو کې هر کال په سپینه ماڼۍ کې روژه ماتې له مسلمانانو سره کړی او سږ کال به هم امریکایي مسلمانانو ته په سپینه ماڼۍ کې یوه ورځ ښه راغلاست وایي. د روسیې په داغستان جمهوریت کې یو خبریال ووژل شو. دغه خبریال په دې مشهور و چې پر سیمه ایزو چارواکو انتقاد کوي. د داغستان د پولیسو وایاند ویل احمد نبیوف د نویا دیلو په نوم د اونیزې د کتونکو ډلې مرستیال و چې پرون په مرکز مخاج کلا کې د خپل کور مخې ته ډزې پرې وشوې. احمد نبیوف د روان کال په جنوري میاشت کې هم له یوه بریده ژغورل شوی و. د بلغاریا د یو مذهبي مشر مړی د تورې بحیرې غاړې ته پیدا شو. د کریل په نوم د دغه مقتدر مذهبي مشر مړی د وارنا په نوم سیمې کې پرون سهار وموندل شو. پولیس وایي د دغه جسد یوه نمونه یې اخیستې ده څو پلټنه وشي چې د هغه د وژلو علت څه دی. تیر کال څرګنده شوه چې اوسقف کریل تر 40 کاله ډیره موده د بلغاریا د کمونیستي نظام لپاره جاسوسي کړې وه. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه او اوس هم د هوا حالاتو ته پاملرنه وکړئ چې نجیبه زمانه وړاندې کوي.
او دا هم د کابل په شمول د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات چې د سنتي ګریډ په کچه د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې ده. نن په کابل کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 34، چټه 44، په کندهار کې اسمان شین اټکل سوی، د تودوخې لوړ درجه 40، چټه 48، په هرات کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 40، چټه 48، په مزار شریف ښار کې هم نن اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 40، چټه 22، او په جلال آباد ښار کې اسمان برګ اټکل سوی، د اورښت احتمال سره، د تودوخې لوړ درجه 40، چټه 48.
تاسی آزادی رادیو اورئ، امریکا وی په دې غور کوي چې له افغانستان څخه 2014 کال پورې خپل ټول ځواکونه وباسي، خو افغان حکومت وی امریکایانو ورسره په خبرو کې دا موضوع نه ده مطرح کړی.
دغه موضوع د امریکایانو لخوا څخه زموږ ته نه ده مطرح شوی چې ګواکې د دوی ټول عسکر د افغانستان څخه وځي.
غربی ډیپلوماټانو وایي کېدای شي د طالبانو سره د سولې خبرې په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو، په ایران کې د افغانانو د بیا اعدامېدو د موضوع هم څېړو، او په کابل کې بیا د روژې د مبارکې میاشتې په ترڅ کې د خوراکي موادو د لوړوالي او د بېوزلو خلکو د وضعیت په اړه هم یو مفصل رپورټ اوریدلی شئ. د مشرانو جرګه د انتخاباتو کمیسیون چارواکو هغه څرګندونې ردوي چې وایي د انتخاباتو قانون تر راتلونکو 10 ورځو پورې که تصویب نشي نو د تقنیني فرمان پر اساس به انتخابات ترسره کړي. په مصر کې د روانو تحولاتو مخبرو او د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه پروګرامونه د لوبلو میدانه او ازادي اوریدونکو وایي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما تر اوسه پورې په دې اړه پریکړه نه ده کړې چې کله 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې امریکایي سرتیری پاتې کیږي نو شمیره به څومره وي. د سپینې ماڼۍ وایي چې کارني پرون ویل ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې له سره د سرتیرو د نه پاتې کولو پر طرحه هم غور کوي، په دې اړه چې آیا متحده ایالات به تر 2014 کال پورې له افغانستان نه ټول عسکر وباسي او که څنګه. د سپینې ماڼۍ وایند ویل
The option has always been available, and it is
دی وی د صفر انتخاب تل مطرح او دا دی پروسی برخه ده چې د سرتیرو پر شمیر نه بلکې د پالیسۍ د اهدافو په ترلاسه کېدو متمرکز ده، او دا چې په څه ډول دا کار په غوره توګه ترسره شي او په سمه توګه د اهدافو د ترلاسه کولو په یو برخه کې دا هم شامل دي چې که موږ پریکړه وکړو چې یو ځواک د پالیسۍ د اهدافو ترسره کولو لپاره په افغانستان کې پریږدو نو له افغان حکومت سره د دغو پاتې کېدونکو ځواکونو په اړه څه ډول موافقه ولرو. جی کارنی ویل په دې اړه به چې څومره شمیر کې سرتیر له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي له افغان حکومت سره خبرې او سلام مشورې وشي. خو د ولسمشر کرزي ویان بیا دا رد کړي چې ګواکې امریکا له افغانستان څخه د خپلو ټولو ځواکونو په ویستلو غور کوي. ایمل فیضی پرون په دې اړه له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل
موږ په دوه اړخیزو مذاکراتو کې د امریکې سره تر اوسه پورې څه مذاکرات چې ترسره کړي دي د امنیتي موافقنامې په ارتباط هېڅکله هم دغه موضوع د امریکایانو د خوا څخه زموږ سره نه ده مطرح شوی چې ګواکې د دوی ټول عسکر دي د افغانستان څخه ووځي یا د دې احتمال شته چې که چېرته د دوی شرایط یا د دوی غوښتنې ونه منل شي نو امریکا به خپل ټول سرتیري یا ټول عسکر د افغانستان څخه باسي. دغه موضوع هېڅکله هم په دوه اړخیزو مذاکراتو کې نه ده مطرح شوی.
له دې وړاندې نیویارک ټایمز رسپانې خبر ورکړ چې د ولسمشر اوباما او د جمهور رئیس کرزي ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو له امله امریکا خایي راتلونکي کال له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي. اخوا بیا لویدیځو اژانسونو د غربي ډیپلوماټانو په وینا څرګنده کړې ده چې طالبانو سره به د سولې خبرې پیل شي. دا هیله د دې سربیره څرګنده شوې چې طالبانو اعلان وکړ چې د قطر په مرکز دوحه کې په موقت ډول خپل دفتر تړلی دی. د لویدیځو ډیپلوماټانو او طالبانو د څرګندونو جزئیات له احمد شیبر اورو.
د لویدیز ډیپلوماټانو په وینا رویټرز اژانس خبر ورکوي چې د قطر د دفتر پر سر د اختلاف سربیره بل طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل شي. خدا خبری به آسان نه وي او د دې بهیر پیشګوئی هم نشي کېدای. دا خبره په دې پسې وشوه چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د بندېدو خبرونه خپاره شول. فرانس پرس اژانس د طالبانو د یو دفتر چارواکي چې په پاکستان کې مرکز دی ویل دي امریکا او افغانستان لکړې وشمنو په شاشه شوي دي، نو د همدې لپاره دوی د موقت وخت لپاره په دوحه کې دفتر تړلی دی. د خبرګولی پاتويشتمه طالبانو دغه دفتر پرانیست، خو هغه وخت ولسمشر حامد کرزی د دې دفتر د پرانیستو پر بڼې انتقاد وکړ چې پکې طالبانو د خپل حکومت د وخت بیرغ ځوړن کړ او دفتر د اسلامي امارت په نوم پرانیست. یو لویدیز ډیپلوماټ وویل د دې لپاره چې د طالبانو د دفتر پر سر اختلافات شته نو تر اوسه ترې استفاده نه ده شوې، خو لا هم خلک هیله لري چې دا سلاره چاره عمومي چې له دې دفتره ګټه واخیستل شي. یو بل غربي ډیپلوماټ بیا څرګنده کړه چې دا مهمه ده چې هغه کسان چې د سولې په بهیر کې داخل شوي دي هغوی د دفتر پر سر د اختلافاتو سربیره لا هم خبرو ته لیواله دي. دغه غربي ډیپلوماټ زیاته کړه چې له دفتره هیڅ راز استفاده نه ده شوې، نو دا خبره څوک نشي کولای چې خلک خبرې نه کوي. د رویټرز اژانس په باور له طالبانو سره د سولې د خبرو هدف دا دی چې داسې لاره ولټول شي چې طالبان د افغانستان په سیاسي بهیر کې داخل شي. د لویدیزو ډیپلوماټانو په وینا د اعتماد د پیدا کېدو لپاره پکار دي چې یو لړ هلې ځلې وشي چې په هغو کې د 15 هغو طالبانو خوشی کېدل هم شامل دي چې په ګوانتنامو زندان کې له امریکایانو سره بندیان دي. د طالبانو یو جګپوري غړي رویټرز اژانس ته وویل موږ غواړو چې له امریکا سره مخامخ خبرې وکړو او افغان حکومت غواړي چې له موږ سره خبرې وکړي، خو موږ ته دا د منلو نه ده چې له هغوی سره خبرو تکشینو.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د مشرانو جرګې یو غړی له افغان دولت غواړي چې په ایران کې د افغان زندانیانو د اعدامولو مسأله د ملګرو ملتونو سره مطرح کړي. دا وړاندیز د مشرانو جرګې غړي زلمی زابلی کړی چې تیر کال د یو پلاوي په تشکیل کې له ایراني مقاماتو سره په دې اړه خبرې هم کړې دي. زموږ همکار احمد زبیر شمن له ښاغلي زابلی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې ایران ولې د افغان حکومت له بیا بیا غوښتنو سره سره چې د افغان زندانیانو د اعدام لړۍ دې ودرول شي د افغانانو اعدام ته دوام ورکوي. ښاغلی زابلی په دې اړه وایي
ایران ډیر د شرمانه بدون دې فیصله هغه د استردار د مجرمینو د مایده مسلین زکر هغه په نظر کې ونیسي، بدون دې چې هغه د همسایګۍ حقوق په نظر کې ونیسي، بدون دې چې د بینالمللي عرف په نظر کې ونیسي چې یو مملکت کې د بل مملکت اعضاوي یا اتباع محکمه کېږي، دوی باید هغه ته یو وکیل مدافع ونیسي، خپل هغه مطبوب دولت یې باید په جریان کې واچوي. دغه اقدامات هیڅ وخت دوی نه دي کړي. په دا تقریبا تېر اووه اتو کلو کې داسې بار بار د غوښ تقاضا شوې ده. دوی دغه ټول نورمونه دا موازن دي په نظر کې نه نیسي. ډېر ډېر شرمانه زموږ وطنان چې د ډېر مجبوریت څخه د خواري او غریبۍ د خوا څخه ځي، دوی په دې خاطر چې زموږ دولت فشار لګي نیولی دا خپل ډېر شرمانه عمل ته په بار بار دوی تکراروي په عام مدار کې اعدامه یي. زموږ نور څه په واسطه نه دي موږ به ټول مقاله کوو چې دا خپل ځاخر وزیر داخله وکړو، بخښنه غواړم پر وزیر خارجه وکړو، وزیر خارجه راو غواړو چې دغه څه معلومات وغواړو چې آیا تاسو نور دغه څه یو فاسد نظام څخه څه غواړئ چې زموږ بیچاره کارګر راته د کار لپاره دي دغه څه د مزد نه وکړي چې په نیاش نیاش خواري غریبي کړي بر نه وځي چې مزد نه ورکړي ځای نه ورکړي پناه نه ورکړي بیا چې اعدامه وي.
زابلی صاحب تاسو هم موږ چورېدلی څو ځلې د یو حیات په براس کې او دغه په تشکیل کې تللی ول ایران او چارواکو سره دغه مسائل مطرح کړي دي. دغه استدلال څه ده چې ولې دغه د مجرمونو د استرداد تړون نه عملي کېږي؟
دوی موږ ته روز کتلی وو د آیات په تشکیل کې، ځکه ټول د دواړو خونو د پارلمان د کمیشنو رئیسان صاحبان وو، زه موږ سره تللی وم. هلته دوی موږ ته هېڅ جواب نه درلودی. هلته موږ ټول چې په بعضې مواردو کې تاسو اعدام وکړئ غیر قانوني هغه جسدونه موږ ته نه راکوي، دوی جواب نه درلودی. صرف دوه موږ ته بعد د دې به موږ دا کار نه کوو، حتما به وکیل مدافع ورته نیسو چې تر څو دفاع وکړي، ستاسو سفارت به په جریان کې اچوو. متاسفانه چې زموږ سفیران هم هلته چې یو په بل پسې مقرر کېږي، د خپلو وطنانو د خپلو د دولت اتباعو د حکومت دفاع نه شي کولای، رئیس جمهور دفاع نه شي کولای، وزیر خارجه نه شي کولای. دا د دوی هغه فیصله مستقیما صلاحیت چې بس د خپل اتباعو د حکومت دفاع څخه په داخل څخه په خارج کې وکړي. لیکن داسې اعلان مکرر همدغه بې شرمانه عمل ته ادامه ورکوي. اوس درې سره قواو ته چې اجرایه قضایه مقرنه پارلمان دی په شمول رئیس جمهور، دې ته باید پای چکه کښې اچول شي. د پای چکه په همدې کې کېږي چې باید یو دا رقم تصمیم ورباندې ونیول شي د ملل متحد د ټولو اصولو باندې د دوی سره بالمثل عمل وشي.
سناتور صاحب، هلته د زندانیانو د افغان زندانیانو په اړه ډېر معلومات هم مربوطه ارګانونو سره نه وي، د تاسو معلومات څه دي چې هلته له 5000 زندانیانو څخه چې ویل کېږي افغانان هلته شته دي، څومره په اعدام محکوم دي؟
تاسو خبره ژوند محترمه، دغه د 5000 نفرو احصایه تقریبا دوه کاله مخته وه. بعد دغه څخه اوس ایراني مقامات زموږ دولت ته قطر معلومات نه ورکوي. هلته چې اعتام لاړ شي داخل د زندان ته د هغو د لیدلو دپاره څوک ورپرېږدي نه چې دغه څخه معلومات را بخې. دا په شکل د اثارو ساتلي دي په مختلفو زندانونو کې دي اعدامونه کوي. داسې دي مشتوی چې موږ 5000 دي. زه فکر کوم چې اوس به دغه ترلاسه کړي، ځکه د دوه کاله مخکې تر اوسه پورې د ډېر افغانان هلته دغه زندانو ته اچولي دي. داسې اعدام دي په خوا سره بدلېږي. دا کوم داسې یو فیصله د جرم اثبات دي، نه باندې چې هغه جرم دي په قوانینو د ایران یا د اسلام په قوانینو کې دي د هغو جزا اعدام واوسي. دا به دوی خپله کوي په اصلاح تشخیص دی چې هغو باندې د اعدام حکم عملي کړي.
په ایران کې مو یو ځل بیا د افغانانو د اعدام د موضوع په اړه د مشرانو د جرګې غړي زلمی زابلی څرګندونه ورده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان مشرانو جرګه د انتخاباتو کمیسیون د چارواکو هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي که د انتخاباتو قانون تر راتلونکو 10 ورځو تصویب نشي نو د 1993 کال انتخابات به هم د جمهور رئیس د تقنیني فرمان له مخې وکړي. د مشرانو جرګې مشر د سه‌شنبې په ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې د انتخاباتو کمیسیون دا صلاحیت نه لري چې انتخابات د تقنیني فرمان له مخې ترسره کړي. په دې هکله نور د جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو.
وروسته لغې چې د انتخاباتو قانون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو قانون تصویب په ملي شورا کې میاشتې وخت واخیسته. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو وویل چې که تر راتلونکو لسو ورځو د انتخاباتو قانون تصویب نشي نو دوی کار نشي ترې اخیستلی. خو د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د دې جرګې د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې دا خبره رد کړه او وویل چې د انتخاباتو کمیسیون دا صلاحیت نه لري چې په دې اړه پریکړه وکړي.
وویل چې دا د مانوي پورې اړه نه لري، دا د مجلس او اوس مشترک کمیسیون پورې اړه لري. خاصا زموږ احترام دا ده چې څومره عاجل کېږي وي چې مشرانو جرګې ناراضي من حیث د رئیس، دا انتخابات تنا د مانوي پورې اړه نه لري، دا د افغانستان د ملت او د افغانستان د دولت سرنوشت ده.
په دې وروستیو کې ملي شورا د انتخاباتو د اړوندو قوانینو د تصویب لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. ولسي جرګې او مشرانو جرګې دواړو د انتخاباتو قانون او د انتخاباتو کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو قانون تصویب کړی او اوس یې د اختلافي مواردو د حل لپاره یوه ګډه کمیټه ګمارلې ده. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي بیا هم پر خپل پخواني دریځ ټینګار کوي. دوی وایي چې انتخاباتو ته د چمتووالي په اړه د دوی مهالویش د ایجابوي چې بایدیت قوانین په راتلونکو لسو ورځو کې نهایي شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویا نور محمد نور ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
په دې کې د شک ځای نشته چې صلاحیت د ملي شورا ده، ولې د انتخاباتو ترسره کول د خپلواک کمیسیون کار ده. د هغې لپاره یو اوږد مهال ویش په پام کې نیول شوی دی. که دوی چیرې په وخت باندې اقدام کړی وای دا ستونزه به نه راولاړېده. دوی باید اساسي قانون ته متوجه وای، هغې باید لوسته وای چې د هغې څخه مخکې باید آمادګیانې نیولې وای، د انتخاباتو په قانون باندې کار کړی وای. په خواشنۍ سره چې دا کار دوی ونه
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د رپورټونو له مخې د دې کمیسیون د رئیس کاري دوره هم دوه میاشتې مخکې پای ته رسېدلې ده. د جمهوري ریاست چارواکو هم ویلي چې د یاد کمیسیون د رئیس ټاکنه هم د ملي شورا لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو د قانون تصویب ته ماتل دی. په عین حال کې یو شمېر سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې هم پر افغان دولت انتقاد کوي چې د انتخاباتو لپاره د چمتووالي او د انتخاباتو د اړوندو قوانینو تصویبول ځنډوي، خو افغان چارواکي بیا د دوی دغه ډول ادعا ردوي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم له فرشتې جلالزی څخه اورو چې د نړۍ معتبرو ورځپاڼو د افغانستان پر حالاتو خبره کړي.
نیویارک ټایمز په خپل وروستۍ ګڼه کې امریکا په لنډ وخت کې له افغانستانه د خپلو عسکرو پر ایستلو غور کوي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لري. دا مقاله په یو برخه کې راغلې. جمهور رئیس براک اوباما چې له ولسمشر حامد کرزي سره د ډیرو بحثونو څخه سړی سوی د 2014 کال تر پایه په بشپړ ډول د خپلو عسکرو پر ایستلو غور کوي. د ورځپاڼې په لیکنه امریکایي چارواکي اوس هم د خپل پوځي حضور د پای ته رسولو لپاره د افغانستان د حکومت سره په بحثونو بوخت دي. د امریکا متحدو ایالاتو تر اوسه پر دې بحث او چې خپل څومره عسکر د افغان ځواکونو د روزنې لپاره په دې هیواد کې پرېږدي، خو اوس نظریات بل ډول دي. نیویارک ټایمز په کابل کې د یو امریکایي ډیپلومات په حواله لیکي چې له افغانستانه د ځواکونو د بشپړې وطنې مسله تل د یو انتخاب په توګه موجوده وه، خو تر اوسه ډېر جدي فکر نه ورباندې سوی. دا مسله اوس په یو مهم انتخاب بدله سوې او که چیرې د واشنگټن لخوا پر خبرېدونکو نظریاتو غور وسي نو دا انتخاب ډېر د عملي کېدو وړ څرګندېږي. خو د غربي ډیپلومات له نیویارک ټایمز سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې چې د ښاغلي کرزي حکومت په دې مسلې پر حساسیت پوسی او دې ته به پام وکړي چې اوس له افغانستانه د بشپړې وطنې مسله مطرح ده، نو تر ناوخته کېدو مخکې باید اقدام وکړي. نیویارک ټایمز زیاتوي له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر اوباما په اداره کې هم د نظر اختلاف شته او د دې هیواد د ملکي او پوځي ادارو چارواکي پر دې مسله متفاوت نظرونه لري. بل ورځپاڼه د ټلګراف هم د همدې مسلې په اړه په یوه مقاله کې لیکي چې دا چې اوسمهال د امریکا متحده ایالات په بشپړ ډول او په چټکۍ له افغانستان د خپلو عسکرو په ایستلو غور کوي د دواړو هیوادونو د رهبرانو ترمنځ د اختلافاتو ښکارندویي کوي. د ټلګراف وایي جمهور رئیس حامد کرزی چې په 2001 کال کې د غربیانو په مرسته قدرت ته ورسېد، په 2004 او 2009 کال کې د غربیانو په ملاتړ ولسمشر وټاکل سو، اوس پر متحدو ایالاتو تور لګوي چې له طالبانو سره د مستقیمو مذاکرو له لارې د حکومت کمزوری کوي. ورځپاڼه وایي ولسمشر اوباما تېره میاشت جمهور رئیس حامد کرزی ته ټلیفون کړی و او د دغو اختلافاتو د لرې کولو هڅه یې وکړه، خو د ښاغلي اوباما په اداره کې وروستي بحثونه دا څرګندوي چې هغه ټلیفوني خبرې چندان په زړه پورې نه وې تمامې شوې.
په کابل ښار کې د نورو ولایتونو څخه راغلي او هیواد ته راستنه شوي کورنۍ وایي د روژې میاشتې لپاره خوراکي مواد، دارو درمل او داسې نور امکانات نه لري. دوی چې د ښار په مختلفو سیمو کې په زړو کنډوالو او خیمو کې اوسیږي، له حکومت او موسسو غواړي چې د روژې په میاشت کې ورسره مرسته وکړي. د راستنېدونکو چارو وزارت چارواکي وایي هڅې تیزې کړي چې د روژې په میاشت کې ځینې بهرنۍ موسسې وهڅوي څو له دغو بېوزلو سره مرسته وکړي. تفصیل خان محمد سین څخه اورو.
په کابل ښار کې میشتې بې ځایه او راستنې شوې کورنۍ وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله روژه ماتې ته څه نه لري. د کابل ښار ځینو هغو سیمو ته مو مخه کړه چې بې ځایه شوې کورنۍ پکې په زړو کنډوالو، خیمو او کمپونو کې اوسیږي. د دې ښار دوهم پروان یو له هغو سیمو څخه ده چې د واټ تر څنګ یې څه باندې 200 زړې خیمې ولاړې او زاړه ځوانان، سپینګیرې ښځې او ماشومان پکې اوسیږي. دوی آزادی رادیو ته وویل اندېښمن دي چې د خوراکي موادو د نشتوالي له امله به د روژې په میاشت کې له کومو ستونزو سره مخ کیږي. دوه تنو وویل
صدیق الله ما کابل ولایت سره ربیل سوالی هلته مشکلات جنگونه دي، مونږ نه کولای هلته وخت تیر کړو. بیکاری زیات مشکل لري، مواد غذایی نشته. دا
معلوم شربت ده دا خیمه کوم 15 کال وو حکومت هم بغاری او موسو هم بغاری. روژې خدا مشکلات ده، هیڅ هم نشته. زه به راغه کراچی وانی باندې 500 بیا شلو به خو یغه به ماخه مې دروژه ماته یا به یخ سی یا به ترقادی نه کی چم شما شما غون مریضان دي. روژه ده ګرمي ده پکا نشته، هیڅ هم نشته. تیار هم نه لرو په کته روژه ده که 500 په راخلي ده تیار ده.
یاد سیمه یوازینه ځای نه دی چې هیواد ته راستنې شوې او له نورو ولایتونو څخه بې ځایه شوې کورنۍ پکې اوسیږي، بلکې د کډوالو د راستنولو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په 22 او د ولسوالیو په 10 سیمو کې دا ډول کورنۍ میشتې دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د 1392 لمریز کال تر لومړیو درې میاشتو پورې د کابل ښار په مختلفو سیمو کې شاوخوا 4500 بې ځایه شوو کورنیو اړولې دي. دا کورنۍ اکثره له لغمان، هلمند او کندهار له ولایتونو څخه د دوی په وینا له نامنیو او اقتصادي ستونزو له امله کابل ښار ته کډه شوي دي. د راستنولو چارو وزارت چارواکي وایي په هیواد کې د اسلامي هیوادونو له سفارتونو او نورو بهرنیو مؤسسو سره اړیکې نیولي څو له دغو کورنیو سره مرستې وکړي. د دې وزارت د استراری حالاتو رئیس مهر خدا صبر آزادی رادیو ته وویل
خوشبختانه د اسلامیک ریلیف مؤسسې 1500 فامیلونو ته دا یو پکیج لري چې خوراکي مواد کومکه یا حیات الغاسیه چې د سعودي مؤسسه دا هم 1500 فامیلونو لپاره دا یو افطاریه پکیج لري. یو د امارات سفارت موږ ته وعده درکړی ده چې په روژه میاشت خپل کومکونه به وکړي.
بې ځایه شوې کورنۍ د خوراکي موادو ترڅنګ له حکومت د کورونو لپاره د ځمکو غوښتنه هم کوي. دا کورنۍ په ژمي کې بیا د لرګیو، سکرو، تیلو او داسې نورو موادو مرسته غواړي. افغان چارواکي وایي پلانونه ترتیب کړي سو د دې کډوالو د ستونزو هواري ته عملي پروګرامونه پیل کړي، خو ځینې کتونکي وایي چې په افغانستان کې د بې ځایه شوو کسانو د ستونزو هواري ته لازم پلانونه نشته. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په حالاتو کې په مصر کې سیاسي بحران هم هغه شان دوام لري. د مصر نوې صدر اعظم هغه څوک دی چې پوځیانو د حسنی مبارک د رژیم تر ړنګېدو وروسته د مالی وزارت چارې ورسپارلې وې. مخکې داسې اوازې وې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې پخوانی مشر محمد البرادعی به صدراعظم شي، خو البرادعی په نوي موقت حکومت کې د ولسمشر د مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی دی. د مصر وروستی حالت د احمد شیبر په ریپورټ کې ورو.
د مصر موقت ولسمشر عدلی منصور د مالی له پخوانی وزیر وغوښتل چې نوی حکومت جوړ کړي. منصور عدلی پرون د مالی پخوانی وزیر حازم الببلاوی صدراعظم وټاکه. شپږتیا کلن البابلاوی اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل د نویو مشرانو او د هغوی د اسلام پاله مخالفانو ترمنځ پکار دی چې خبرې وشي. البابلاوی زیاته کړه په مصر کې ټول اړخونه کلیبرال دي یا سیکولر، یا د ځوانانو ډلې او یا هم اسلامي ډلې باید د خبرو میز ته سره کښېني، سو په واټونو کې د وینو د بهېدو مخه ونیول شي. البابلاوی د حسنی مبارک تر رژیم وروسته د مالی وزیر و او په 2011 کال په اکتوبر کې چې کله د پوځي حکومت پر ضد په مظاهرو کې شپږ ویشت تنه یو ځای ووژل شول د استعفا ورکړه. د مصر په نوي حکومت کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې پخوانی مشر محمد البرادعی د مرستیال ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر شوی دی. نور اسلامي ګوند وویل چې دوی د البابلاوی ملاتړ کوي خو د البرادعی پر ټاکنه غور کوي. منصور د نوي اساسي قانون او نویو انتخاباتو غږ کړی خو اخوان المسلمین دلی دا خبره رد کړې ده. د مصر له نوي موقت ادارې سره د خلیج شتمنو عربو مرستې وکړې. عربي متحد اماراتو د 3 میلیارد ډالر پور او بلایوازه پور شمنه وکړه چې د مصر نوي حکومت ته بیا ورکوي. د اماراتو له اعلان وروسته عربستان د 5 میلیارد ډالر مرستو او بلایوازه پور شمنه له مصر سره وکړه. د مصر اساسي قانون تیر اونۍ وروسته تر دې ځندنه شو چې پوز اسلام پلو ولسمشر محمد مرسی له واک لري کړ. پوز وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې په مصر کې د اخوان المسلمین ډلې د دغه غړي د ولسمشر پر ضد پراخې مظاهره وشوي. اخوان المسلمین ډلې او د هغې متحدانو ویلي دي چې تر هغو به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي چې مرسی ته واک بیرته نه وي سپارل شوی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د سهار اتریم بجې شوې دي. د خبرونه دوهمه نیمای کې او په دوهمه نیمای کې د لوبر میدان ورزشي پروګرام او ازادي او اوریدونکو اوري خلاغه مخ کې له حمید هارون عثمان څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي زورو.
سپینا ماڼۍ وایي په دې اړه به ژر پریکړه ونیشي چې څومره امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال وروسته پاتې شي. د افغانستان په لویدیځ کې وی بمی چاودنه کې ولاستنه وژل شول چې پکې 12 خزې څلور ماشومان او یو چلوونکی وژل شوی او 15 کلیوال ټپیان دي. د بامیان په کوهمار دولسوالۍ کې پولیسو هغه شپه کسان نیولي چې لاس ورځې مخکې د ښوونځي پر یوه هلک ماشوم جنسي تیری کړی و. د مصر معقد ولسمشر د انتقالي حکومت غړي وټاکل. عربستان او عربي متحد اماراتو ژمنه وکړه چې 8 میلیارد ډالر به د مصر نوي حکومت ته د پور او بلایوازه پور په توګه ورکړي. د لبنان په مرکز بیروت کې د حزب الله ډلې وی اډې ته نږدې وی چاودنې لږ تر لږه 350 تنه ټپیان کړل. د امریکا ولسمشر د روژې میاشتې د رارسېدو په ویاړ د نړۍ مسلمانانو ته خپلې ښې هیلې څرګندې کړې او دغه میاشتې د مسلمانانو لپاره د عبادت او تفکر میاشت ګڼلې ده. د روسیې په داغستان جمهوریت کې یو خبریال وژل شو. دغه خبریال په دې مشهور چې پر سیمه ایزو چارواکو یې انتقاد کاوه. او د بلغاریا د یو مذهبي مشر مړې د تورې بهیرې غاړې ته پیدا شو. تیر کال څرګنده شوه چې اوسقف کریل تر څلوېښت کاله ډېره موده د بلغاریا د کمونیستي نظام لپاره جاسوسي کړې وه.
د لوبو له میدانه
beautifully hit, it was in the air but no chance of it.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه
د لوبول میدان سپورتي پروگرام خبرم نوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. در نوریدونکو د افغانستان د کرکټ بورډ او پوهنی وزارت ترمنځ یو تړون شو چې لمخې به کرکټ په نصاب کې شامل شي. همدارس بعد آسیا له ورزشي کاروان څخه هم چې افغانستان څو میډلونه پکې ګټلي خبر ترلاسه کړي او وابهوري چې په نړیوالو ټینس لوبو کې اندموري د لومړي ځل لپاره له واوی کلونو وروسته د انګلستان لپاره د ويمبلډون جام وګټه. خو تر هر څه د مخې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه د آسیا په څلورم دور سالون د نن لوبو کې د افغانستان ورزشي کاروان د برونزو د دریو میډلونو د ګټلو وروسته د دوشمې په ماسپښین افغانستان ته ورسید. د لوبي په اصل کې په لسو ورزشي رشتو کې د ټولې آسیا د هیوادونو ترمنځ د جنوبي کوریا په اینوچین کې وشو چې افغانستان په دریو رشتو سنوکر، مویتای او فوټسال کې لوبغاړي ورلېګلی وو. افغانستان له دغو لوبو څخه د مویتای او سنوکر په برخو کې درې میډلونه ګټلي دي. کرکټ د یو ځانګړي مضمون په توګه د افغانستان د پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب کې شامل کړی شو. په تعلیمي نصاب کې د کرکټ د شاملېدو تړون د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د پوهنې وزارت او د کرکټ بورډ چارواکو ترمنځ لاسلیک شو. د دواړو ارګانونو چارواکو ویل ورسته لدی به کرکټ په ټولو ښوونځیو کې د یو رسمي مضمون په حیث په نظري او علمي ډول تدریس کیږي او په مسلکي ډول به پراختیا ورکړل شي. د یوویشتمې پیړۍ په نوم د ساحلي فوټبال یو ټیم د دې رښتې لومړنی دور سیالۍ وګټلې. د ساحلي فوټبال ترسره کوونکي روحلا دستګیر ازادي راډیو ته وویل د دې سیالۍ په پایلوبه کې چې د دوشنبې په سهار وشوه، د یوویشتمې پیړۍ ټیم د اردو ټیم ته درې د دوه په وړاندې پایلې سره ماته ورکړه. دا سیالۍ د شپاړسو ټیمونو ترمنځ د ګول پروژه کې د دوه اونیو لپاره روانې وې چې په پای کې دوه دېرش غوره څیرو د کابل منتخبه ټیم ته لار پیدا کړه. او په روانه اونۍ کې د ټینس نړۍ تر ټولو معتبره لوبې په برېټانیا کې د اندیموري او مارین بارټولي په اتلولۍ پای ته ورسېدې. انګریز اندیموري د نارینه په برخه کې د سربستاني نواک جوکوویچ په ماتولو سره د اتلولۍ خپله کړه، او فرانسوي مارین بارټولي هم جرمني سبین لسیس کې ماته کړه څو د اتلولۍ جام وګټي. درنو اوریدونکو، د سپورت نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. را به شو د ریپورټونو په لور. په اول کې به واوري چې د افغانستان د کرکټ بورډ او د پوهنې وزارت ترمنځ یو تړون لاسلیک شو چې له مخې کرکټ د یو ځانګړي مضمون په توګه د افغانستان د پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب کې شامل کړی شو. د غونډې ته زموږ خبریال خان محمد سیند ورغلی دی او په دې اړه یو ریپورټ چمتو کړی چې په ګډه به واورو.
دا ورزش د افغانستان د پوهنې وزارت او د کرکټ بورډ د چارواکو ترمنځ د یو تړون په اساس د یو ځانګړي مضمون په حیث د افغانستان د پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب کې شامل شو. د پوهنې وزارت تخنیکی مرستیال محمد آصف ننګ وویل کرکټ ته به د هیواد په ټولو ښوونځیو کې د نورو منل شوو ورزشونو تر څنګ د ودې او پراختیا مسلکي امکانات برابر شي.
د دې تړون پر بنسټ به د کرکټ لپاره نصاب جوړیږي. دا نصاب به تعمیم کیږي د افغانستان په مکاتبو کې. د کرکټ د دوامیت لپاره به هم به د جلکیو ټیم او هم به د الکانو د کرکټ ټیم په مکاتبو کې جوړیږي. دا به په حقیقت کې د کرکټ د دوام او آینده لپاره تازه څیرو معرفي کول وي. د هغه هدف چې د تعلیم تر څنګ یې موږ لرو تربیت ته، موږ ځوانان په سپورت باندې روږدي کړو، نو موږ به په اکاډمیک ډګر کې هم د کرکټ داسې ملاتړ وکړو چې همې دوامیت، همې توسعه او همې د لا ځلیدا لپاره زمینه مساعد شي.
افغانستان اوس مهال د کرکټ ملي ټیم د ځوانانو ټیمونه او د هیواد په ګوټ ګوټ کې ورزشکاران او مینوال لري. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دا بورډ د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې ورزشي څانګې لري او شاوخوا یو لک اتیا زره ځوانان پرې بوخت دي. څو ورځې مخکې د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړ چې د افغانستان کرکټ ټیم په رسمي توګه د آسیایي هیوادونو د کرکټ په ټیمونو کې شامل شو او د کرکټ د نړیوالې شورا دویمه درجه غړیتوب یې هم ترلاسه کړ. د دې بورډ اجرایوي رئیس نور محمد مراد وویل هڅه به وشي چې دې ورزش ته یو جامع تعلیمي نصاب جوړ شي.
تدریسي مواد جوړولو کې به د ریاست تربیت بدني د پوهنې وزارت او د کرکټ بورډ ریاست په منځ کې تخنیکی کمیټه به جوړیږي تر څو دې ته د نصاب چمتو کړي او ان شاء الله دا کمیټه به دواړه ریاستونه سره یو ځای کینو او په دې باندې به یو ګډه کمیټه جوړو تر څو د تطبیقي پلان وړاندې کړي او پرې کار وکړي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ټیم په لږه موده کې او لږو امکاناتو وکړای شول چې د کرکټ په آسیایي مسابقو کې د پام وړ بریاوې خپلې کړي. دا ټیم په تیرو لسو کلونو کې څو ځلې د آسیایي هیوادونو د کرکټ له سیالیو څخه په لومړۍ درجه هیواد ته راستون شوی دی.
د آسیا له څلورم دور سالون د نن لوبو کې چې د کوریا په قربتوب وشوي، افغانستان د برونزو درې میډالونه وګټل او د دوشنبه په ماسپښین مهال دغه لوبغاړي برته کابل ته راورسېدل. په سنوکر او مویتای کې دغه درې برونزو میډالونه د افغانستان په نوم ګټل شوي دي. ابراهیم صافی په دې اړه راپور راکوي.
د نړۍ له اولمپیکي لوبو وروسته د آسیا له تر ټولو مهمو لوبو څخه چې دا ځل د پنځه څلوېښت آسیایي هیوادونو ترمنځ جنوبي کوریا په قربتوب وشوي، افغانستان درې د برونزو میډالونه وګټل. د افغانستان د سنوکر ملي لوبغاړی صالح محمد محمدی چې له دې لوبو یې د برونزو یو میډال ګټلی د خپلې بریا په اړه وایي:
موږ کوریا ته شکست ورکو او چاینا ته شکست ورکو، انډیا ته شکست ورکو، بیا چاینا سره موږ راغو مقابله کې، بیا سیمی فائنل موږ هغې لاندې وبایلو.
او خوا د مویتای لوبغاړی نرګس خالقي او بصیر هزاره چې له دې لوبو څخه یې د افغانستان لپاره دوه د برونزو میډالونه ګټلي خپلې بریاوې داسې بیانوي:
کشور عراق تنسم
ما د خپل عراقي سیالي په ماتولو سره د برونز مډال وګټه. تقریبا یو میاشت موږ په قرنټین کې وو.
حریف اول خود کې از ازبک بود.
خپل لومړی حریف می چې ازبکو مات کړ او لنی کمرغه موږ په دې سفر کې هیڅ کوم ستونزه نه درلوده.
سفر مو بسیار خوشی و
په دې لوبو کې چې لس ورځې دوام وکړ او د میډالونو د ویش ورځې د شنبه ورځ ټاکل شوی و. د پنځه څلوېښت آسیایي هیوادونو د لس ورزشونو لوبغاړو له یو بل سره لوبې وکړې. افغانستان دې لوبو ته په سنوکر او مویتای لوبغاړو سربیره د فورسال ټیم هم سولې خو کومه نتیجه یې ترلاسه نه کړه.
په روانه اونۍ کې د ټنس نړۍ تر ټولو معتبره لوبې په بریتانیا کې د اندی موري او ماریون برتولی په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د ټنس دغه معتبره لوبې چې ویمبلډن نومېږي او د انګلستان په لندن کې ترسره شوې، انګریز اندی موري وکولی شول د لومړي شمېره نارینه نوواک جوکوویچ په ماتولو سره دغه اتلولۍ له واویا کلونو وروسته انګلستان ته وګټي. فرانسوي ماریون برتولی هم په پریکنده نتیجو سره جرمني سبین لیسیس کی ماته کړه، څو یې د خپل ورزشي ژوند تر ټولو معتبره جام یعنی ویمبلډن وګټه. په دې اړه پام وکړئ یو چمتو شوی راپور ته. د 2012 کال اولمپیکی لوبو د طلا مډال ګټونکي او د امریکا اوپن ټینس اتل برټانوي اندی موري د انګلستان په قربتوب د ټینس نړۍ تر ټولو معتبره ویمبلډن جام وګټه. اندی موري د رواني اونۍ په یک شنبه ورځ په شپږ څلور اووه پنځه او شپږ څلور پایلې سره د دریو سیټونو په نتیجه کې د ټینس نړۍ لومړی شمېر نارینه نوواک جوکوویچ له ماتې سره مخ کړ. نوموري که څه هم له جوکوویچ څخه د لوبې ګټل سخت کار وباله، خو ویې ویل چې دا لوبې د برټانیې لپاره ګټلې او د برټانیې د بریا لپاره یې اتلولي ترلاسه کړې ده. دای وی مالن واکسر څو څو ځله لوبه کړې، کله چې لوبه خلاصيږي له هر چا یې ګټي. دای د ټنس یو لسترو اتلانو دی. دای څو څو ځله د ماتې له حالت هم دراوتلو ورتیا لري او نن یې هم څو ځله د دې کوکه خوکړ چې لوبه وګټي او د مال لپاره د لوبې د ګټلو کار سخت کړ. خو نه پوهیږم چې څنګه مې د لوبې د ګټلو چانس پیدا کړ. پوهیږي چې د یو برټانوي پلاس د ویمبلډن د ګټلو لپاره څومره خلکو هیلې لرلې او ما رښتیا کړې، نو هیله کوم چې ټول له دې لوبې خوند اخیستې وي. د لندن په جنوب غرب کې په ویمبلډن کې د ټنس میدان ته د برټانیې د شاهي خاندان ځینې غړي، د برټانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون او د سکاتلند صدر اعظم الکس سلموند د دې لوبې د لیدلو لپاره ورغلي وو. د برټانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې دای د موري لپاره د نایټ هود یا د ستایلو تر ټولو لوی توصیفي لقب ورکوي. اندی موري لومړی انګریز لوبغاړی دی چې له 1986 کال راهیسې د ویمبلډن ټنس سیالیو د معتبره جام ګټي. د خزینو په برخه کې د فرانسې استازي ماریون برتولی د شنبې په ورځ جرمني ټنس بازی سبین لسیس کی تماته ورکړه او په خپل حرفوي ورزش کې د لومړي ځل لپاره د ویمبلډن سیالي وګټلې. ویمبلډن ټنس سیالي چې د نړۍ تر ټولو معتبره سیالي بلل کیږي، له 1900 میلادي کال راهیسې تر سره کیږي. ویمبلډن سیالي له پیل تر اوسه کرا کرا په داسې یو سپورتي تورنمنت اوخته چې د لوبېدو چانس یې هر ټنس لوبغاړی ځان ته ویاړ بولي او په ټوله نړۍ کې تر ټولو تکړه لوبغاړی پکې برخه اخلي. خدرم نو ریډونکو په دې هیله چې درې وړه راپورونه موریدلې وي او له پروګرام څخه مو خوند اخیستې وي. زموږ اوسنۍ پروګرام هم په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بیا مو زه صفی الله ستنګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. خو یو ځهیر نه کړی چې د ازادي پښتو فیسبوک پاڼه او د ازادي ویب اټ ار اف ار ال ټکی او ار جی ایمیل ادرس تاسو په خدمت کې ده.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده. ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو پمینه هرکلی کوم. په دې پروگرام کې د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه اوري او بیا ورزو هلمند ته د ولی لویان څخه اوري چې وایي وسلول کسان لا هم د لورو په اوږدو کې ماینونه شخوي او په نتیجه کې ملکیان وژل کیږي. د پروگرام په پیل کې د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه چې په خپل سیمه کې د ځینو نیمګړو پروژو بشپړېدل او یا هم د بیا رغونې اساسي کارونه غواړي. دوی د افغانستان له مختلفو سیمو زنګونه راوهلي او په اوتومات پیغام ثبتونکي ماشين کې خپل پیغامونه را ثبت کړي چې دلته یې اورو.
زه خان زرام نیوال د پکتیا ولایت زادیارو ورزوري اوسیدونکی یم. زما افغان دولت ته یو عرض ده چې په ټول افغانستان کې بنیادی کارونه کیږي، ټول یې برمصرف کوي. افغانستان جوړ شي نو بیا ټول نه خواهش کیږي، احترامانه خواهش کیږي چې افغانستان ته یو بنیادی کار وکړي.
د پکتیا ولایت تمکنه ولسوالۍ څخه فني الله خلیمی تندر خبرې کوم. وختان دي لوړ فور مقامات څخه دا د پکتیا ولایت تمکنه ولسوالۍ کې کوم سړک د ګرځېز افټانه پر پښو یې دا دوباره مات دا سم نه پښو دا سړک د لسره پوښي او همدارنګه د پکتیا ولایت د تمکنیا او د نخیل ولسوالۍ ترمنځ سړک هم خام ده. د جوړولو غمې څوک نه کوي. که چېرې دا سړک جوړ نه شي دردونه هم زیاتي، خلکو ته بیماری ولګېدي، خلک لا ډېرو مختلفو مشکلو سره مخامخ شوي دي.
ما پیغام داری د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ څخه. د غورک ولسوالۍ کې د ملي پیوستون پیسې راوځي، بلای جوبو ته مداران ټول راځي. د غورک ولسوالۍ کې دوی د 5000 افغانۍ کار تر اوسه دوی نه لیکي. دوی وایي چې دا کار مشکلي تر اوسه خپل قومنداني ولسوالۍ د دوه کاله کېږي.
زه د هلمند ولایت دسترخان اور د سیمې څخه زما غوښتنه د هلمند ولایت د والي څخه او د هلمند ولایت د کومنده او منی کومندان څخه او د نورو ټولو مسؤلینو څخه په تخن اور کې ډېر سخت ظلم شوی. څو کسانې وژلي دي او یو سخت مشکل یې پیدا کړی دی. نو په لحاظ زما غوښتنه د دوی مسؤلینو څخه دغه ده چې دغه مجرمان ګیر شي، ځکه چې دا سړی بېچاره په 15 منه غنمو باندې مزدور و. د سپیشل کوي د سپیشل څخه یې بیولی دی، هلته یې وژلی دی.
ورستۍ اورېدونکی د هلمند و. د دې ولایت پر ستونزو مو په تیر پروګرام کې هم خبرې کړې وې. د والی لوین عمر زواک سره د مرکې دویمه برخه دلته خبرو. او په ترخه ناور سیمه کې ځینو کسانو شکایت کړی چې سمه د مخکې یو مزدورکار چې د غنمو په بدل کې کار کاوه د ځینو کسانو لخوا ووژل سو. دغه خلک عدالت غواړي. تاسو د دولت په استازیتوب دغو کسانو ته څه ویل غواړي؟ دوی څنګه کولی سي چې تاسو سره په تماس کې سي او دغه د عاملینو په پیدا کولو کې تاسو ورسره کومک وکړي؟
د ولایت ادارې ورته خلاصه ده. د ولایت دروازه ورته څلیر ویش ساته کوایم، خو څلیر ویش ساته به رسمیت نه وي. هغه وختونه چې واقعا رسمیت وي او غیر رسمیت وخت وي چې ماښام راځي، موږ ټول وخت د ملکي خلکو په خدمت کې، د ولس په خدمت کې یو، تر څو د دوی سره وګورو، د دوی ستونزې لوړ پوړو هغه ځای ته چې راجي کېږي هغه ځای ته ورسوو، تر موږ نه لوړې وي. هغه وخت چې موږ خپل ور باندې رسېږي د ولایت ادارې، هغه د دوی ستونزې موږ ور حل کوو. او زه خپله د ولایت ادارې په استازیتوب زه دوی ته ډاډ ورکوم چې هر وخت په هر صورت سره دوی کولی شي چې کومې مربوطه ستونزې چې هغه ستونزې دوی ته واقع شوي وي، یا چا د خوانه ځورول کېږي، یا کوم چا چې ستونزه ورته پیدا کړې وي، یا خدای نخواسته داسې یو بله کومه ستونزه ورسره رامنځته شي، کېدای شي ولایت ادارې ته مراجعه وکړي او خپله ستونزه ورته وړاندې کړي. موږ به په دې باندې تر خپله وسه او هغه توان چې لرو تر هغه باندې موږ په دې وتوانېږو چې انشاءالله د دې ستونزې د پای ټکی ورته کېږدو.
ځواک سره بله مسله دا ده چې د لارې په اوږدو کې د هلمند د زیاتو ولسوالیو د لارو په اوږدو کې ماینونه په دې وروستیو کې شخص شوي دي. اکثره وخت دغه چاودنې هم کېږي، ملکیانو ته هم تلفات اوړي. په دې خاطر چې دغه ماینونه پاک سي، یو اوږدمهاله پلان ته ضرورت لیدل کېږي. تاسو به څه کوئ په دې خاطر چې دغه لارې د ماینونو د خطر څخه پاک سي؟
موږ خپل دغه پلان مو مخکې هم پلان راچولی دی، او په هغه ساحو کې چې ډېری وخت داسې پېښې رامنځته کېږي چې هغه ملکي خلکو ته یا د ولس خلکو ته هغه بېګناه اشخاصو ته ماین ور باندې انفجار کوي، په هغه ساحو کې ماین گزارش شوي وي. هغه ساحو کې موږ عملیات کوو، په هغه ساحو کې هغه ساحو ته موږ ورځو، هغه ساحو کې موږ خپله موږ عملیاتي ځواکونه د انجینیري ټیمونه لري. موږ هر وخت چې تلاش کې دی پرې باندې، هر وخت کې هر ولسوالۍ ته او هغه ساحو ته چې واقعا هم معلومېږي چې په هغه ساحه کې ماین گزارش شوې ده، هغه ځای کې د انجینیري ټیم چې عملیاتي ځواکونه دی هغه ورځي له هغه ساحو څخه ډېری ځایو کې ماینونه پاکوي، او له هغه ساحو څخه یې لرې ترڅو چې ملکي خلکو ته زیان ونه رسوي. یو ښه بېلګه د سنګین ولسوالۍ ده چې وسله والو مخالفینو په هغه ساحه کې چې دوی له هغه څخه تحرکات کول، هغه ساحو ته راغلي دي، په هغه ساحو کې غوښتل چې ناامني رامنځته کړي. دوی هغه ساحې ډېرې ماین گزاري کړې وې، او هیڅ وخت ملکي خلک به نه کوره نه دباندې راوتلی شوی، نه به خپل کور ته بېرته داخلېدلی شوی. زموږ عملیاتي ځواکونه هغه ساحو ته تللي دي، او هغه ساحو کې څخه یې هغه ماینونه چې ماین گزاري شوې وه په هغه ساحو کې هغه یې په بشپړه توګه پاکې کړي دي. او په هغه ځای کې چې مخکې به سنګین ولسوالۍ کې خلکو د دې ماینونو شکایت کوي چې وسله والو مخالفینو په دې ساحه کې ماین گزاري کړې ده، ډېری سیمې اوس له هغه نه پاکې شوي دي، او د څو بېلګه پېښې رامنځته شوي دي. کله به چې ملکي خلک د کوره راووتل، د نامنۍ له امله بېرته به چې خپل کور ته روان وو، دروازه به خلاصه ولا مخالفینو به په دروازه کې مین ورته چې وو انفجار به ور باندې وکړي چې په ترڅ کې به دوی په شهادت ورسېدی بے ګناه خلک. اوس موږ هغه ځای ته خپله هغه چیزه چې لرو د انجینری ټیمونه دي د مین پاکونکي دي، هغه ضلع هغه ساحو څخه خپله هغه د اجتماعي ګزاري شوي هغه ساحې پاکوي. انشاءالله په ډېر زر وخت کې به د هلمند ډېری ساحې له دې ماینونو څخه پاک شي. خو بیا همداسې نشو ویلی ځکه چې وسله وال مخالفین ډېری وخت له دغه ماینونه استفاده کوي او په هغه ځایو کې چې دي چې هر وخت ملکي خلک ورباندې تګ راتګ کوي، ډېری وخت ملکي خلک له دغه ستونزو سره مخ کېږي. ځکه چې اوس په هلمند کې که چېرې موږ ورته ګورو وسله وال مخالفین خو نور خپل پلان له لاسه ورکړی دی او یوازې تکیه یې په همدغه ماینونو باندې کړې ده چې ډېری وخت د دې څخه ملکی خلک ځورېږي، ملکی خلکو ته زیان پکې اوري، ملکی خلک له دې نه شکایت کوي.
ځواک صاحب
سوال مخالفینو پر ضد په همدغه خاطر باندې ولاړ.
په اکثرو نړیوالو راپورونو کې د کوکنارو مسله د وسلوالو طالبانو له فعالیتونو سره تړلې بلل کېږي. دوی وایي چې د دغو کښتونو له درکه دوی ته هم مالی ګټه رسېږي، په دې خاطر چې په هلمند کې د کوکنارو د کښت مخه ونیول سي چې کال په کال یې کچه زیاتېږي. هم څه پلان لري په راتلونکو کلونو کې یا هم پر روان مریض کال کې؟
موږ خپل هغه لښ مربوطه ولسوالۍ کې کوم چې د هلمند ولایت دي، هغه ساحې چې واقعا هم تیر کال کې په هغو کې راکښت شوي وو، په هغه کې کوکنار کرل شوي وو، هغه ساحې په مجموعي توګه هغه ټارګیټ چې ورکړل شوی وو له مرکز د خوا نه هغه نه اضافه او د هغه نه څو چنده برابر کوکنارو کښت له منځه تللی وو. دا موږ دومره ویلی شو هغه ساحې چې سروې شوي دي هغه لرې پرتې ساحې دي، هغه د ولسوالیو شاید مربوط نه وي. ولسوالۍ خو مربوط دي، لرې ساحې مطلب مې دا دی چې له ولسوالۍ نه به یو څه لرې دي، په خاطر که دوی سروې کړي وي د دې سروې له مخې نه به د کوکنارو کښت د دوی د اټکل نه اضافه ښودل شوی دي. ځکه چې په تېر کال کې په هغه ساحو کې یا په هغه چې د کوکنارو کښت شوی وو په سږ کال کې کولن په هغه ځای کې غنم کرل شوي وو، نور کښتونه کرل شوي وو. د خپل مال هغه ځای څخه لیدنه وکړله، هغه ځای ته مو سفرونه وکړل. جناب والي صاحب زما سره وو او نور لوړ پوړي چارواکه هم وو چې هغه ځای ته لاړلو. هغه سرسبز منطقې او هغه شنه ځایونه ځنګلي منطقې چې دي په ولسوالۍ پسې چې مربوط دي، په هغه ځای کې زه درته ویلی شم چې په جنوبي ولسوالۍ کې هېڅ تریاک هم په سیفي کچه هم که چېرې وښیو هم امکان لري. مګر د بین المللي هغه له سروې نه مخې نه چې دوی سروې کړې وه هغوی څو چنده نسبتا په هلمند کې د تېر کال نه سږ کال اضافه ښودلې وو. ما بیا په نظر سره موږ دغه راځي چې د لږو پرتو او د دښتو له منطقو څخه سروې کړې وي او د ولسوالیو له ساحو نږدې ولسوالیو ساحې چې پرتې دي له دې څخه به سروې نه وي کړې، په دې خاطر به دوی اندازه ډېرې ښودل شوي وي. بل چې موږ وړو د کوکنارو د کښت د راتلونکي وخت لپاره موږ پلانونه ورته سنجولي دي او انشاءالله په راتلونکي کال کې به په هغه ساحو کې دا خو موږ تاسو ته معلوم داره ده چې ډېری خلک مافیات مافیې کړی دي او هغوی نه غواړي چې د کوکنارو د کښت مخه ونیول شي. هغوی وسله وال مخالفینو سره هم یو ځای کېږي، وسله وال مخالفین هم په همدغه شکل باندې له دغه تریاکو څخه ګټه پورته کوي. تر هغه وخته پورې چې موږ غواړو په راتلونکي کال کې د تریاکو کچه نوره هم راټیټه شي او هغه لرې پرتې دښتې منطقې چې دي په هغه ځایونو کې هم خپله د کوکنارو کمپاینونه د وخت نه ترتیب او په هغه ځایو کې چې واقعا هم دښتي منطقې دي په هغه دښتو کې هم له منځه یوسو او پاتې شولې د ولسوالیو نږدې ساحې په دوی کې به په ضمن کې له منځه تللې.
د هلمند والی ویان عمر ځواک و چې په دې ولایت کې د ناامنیو پر مسله او د کوکنارو د کښت پر زیاتېدو خبرې کولې. د ازادي او اوردونکو پروګرام ته غوږ دیاس چې هر اونۍ دوه ځلې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو، لیکونو او ایمیلونو پر اساس جوړیږي. که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي او اوردونکو پروګرام د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم پیدا کولای شئ. د پاڼې پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. اوس هم د اوردونکو ګڼ ټلیفوني پیغامونه چې پر بیلابیلو مسایلو دي.
زه منور یم، له هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما حکومت ته دا پیغام دی چې دی تاریخ بند منور خروټ یم. دا پیغام دی چې دی تاریخ بند کې ځکه چې زموږ د افغانان ټول په تاریخو اپینو په نشو اخته دي او سبا شي اپین پودر دا ټول سکي. نو زما دا خواهش دی چې دی تاریخ بند کې خپل حلال رزق غنم وکړي.
پیغام ټولو هیوادوالو ته دا دی چې دا د قطر په دفتر په باره کې چې طالبانو سره د خبرو اترو دپاره په دوحه کې کوم دفتر پرانستل شوی دی، دا به ډېر ګټور وي. خو یو خبره زه عرض کول ته غواړم چې دغه امن او دا سور چې راځي په افغانستان کې، نو دا د یو لار نه بل لار نه ښه راتلی شي چې هغه دیني مدرسې دي چې زمونږ په وطن کې نشته. زمونږ ډېری ځوانان او قاري صاحبان چې د پاکستان په مدرسو کې درس وایي، نو هغې خوا نه غلط تربیه کېږي او بیا دلته راځي زمونږ په وطن کې فساد خوروي. که زمونږ په وطن کې دیني مدرسې فعال شي او دلته زمونږ ځوانان دیني زده کړې وکړي، نو دا به ډېره ګټوره زمونږ لپاره.
رحمت الله سیدوال یم، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د محترم د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او د دفاع وزارت، د داخله وزارت او خصوصا د ریاست امنیت ملي له ریاست نه مې هیله داده چې ولې کونړ ته توجه نه کوي. د کونړ څو ولسوالۍ کې پاکستاني طالبان څو کاله د مخه راغلي دي او هلته میشتې کورونه دي، او زمونږ افغانان سربازان یا د داخله وزارت یا د دفاع وزارت چې ولاړ شي پروسخطې مانی او هغوی په عذابوي وهي ټکوي. نو د څو ولسوالیو نومونه اخلمه چې په هغې کې پاکستاني طالبان میشت دي او پراته دي، او پاکستان چې دا تغوندي م راولي د افغانستان سره دا جواب یې نشته چې ته ولې دا تغوندي راولي او په کوم دلیل مانې. هغوی ورته وایي چې په دې دلیل یې مونږ درولو چې دلته په دغه سرحدي ولسوالیو کې پاکستاني طالبان میشت دي، هغوی ولې پاکستان ته بېرته نه راړوي او ولې د افغانستان د دولت لخوا پرې عملیات نه کېږي. زه د هغو ولسوالیو نومونه اخلم، د مرور ولسوالۍ، د شیګر ولسوالۍ، دانګام ولسوالۍ، اسمار ولسوالۍ. په دې څلورو ولسوالیو کې پاکستاني طالبان میشت دي او هلته پراته دي. د افغانستان د دولت لخوا نه، د دولت له داخله کوم او د ریاست امنیت ملي له داخله کوم چې دغه ولسوالیو ته توجه وکړي. که توجه ونه کړي انشاءالله دغلته چې راغلي دغه طالبان نه دي، دغه د پاکستان د اس آی نفر دي، پاکستاني پوځیان دي، غټې غټې څڼې پرېښي دي راوځي. مرور ولسوالۍ، شیګر ولسوالۍ، دانګام او د اسمار په ولسوالیو کې تذکرې وسو ته ورکول کېږي او اخلي. د افغانستان څرقم امنیتي ملي ده، څرقم اوږده خلک دی.
زه امان الله خروټی د ګرمسیر ولسوالۍ هلمند ولایت خبر کوم. موږ پیغام و دا ده چې موږ له دولسم څخه فارغ یو، موږ ته یوه وظیفه نه را پیدا کېږي. جہان منا
تقریباً مشکل نورو مقامات او سیاست غریله کوی دا د روزګان د ولایت والی صاحب سره راتلو مشکل تای شری کی شي د الله تعالی په حق دم دی.
زه خان زرا مینوال د پکتیا ولایت د غادیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما د اطلاعات په هنګ وزینه ته یو عرض هغه دا چې د اکثره د افغانستان په ولایتو کې د ښځو واده کولو ولور ډېر جګ دی. غریبو خلکو وس نه ورته رسیږي چې ځان ته واده وکړي، او د فرهنګ وزیر ته زموږ یو دا عرض دی چې دغه کنټرول په ټولو ولایتو کې، د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې کنټرول راولي. باید د هرې ښځې ولور د 50,000 افغانۍ نه جګ نه وي.
زه د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ د چکچل اوسېدونکی د نري ښار څخه خبرې کوم. موږ د کرزي صاحب دا هیله ده چې د مرغاب بازار چې موږ مخکې مو زنځیر دی، د زنځیر موږ راګرځي وایي ته طالب یې او تا نه پرېږدو. بازار ته به د پښتانه ګرده چې ژره لري هغه نه پرېږدي، وژې مندانوي او چې ژره خریلې وي هغه د بازار ته آزاد دانه ځي.
انګریزان یې ګرځي دا به حکومت او پر اسلامي د سره په ضرورت کې څنګه ټول به
کومه مسمه سره غیرت کوچې دی. لوګر لسی ته سره په تماس کې ما تاسو ته ډېر معلومات د پارلمان یې جوړ کړی دی. د ترجمه حکومت خو دی غلو پارلمان د کله د حقیقت پارلمان د چې د خپل مشکل کوم وکیل تر سره یا ټلیفون وته کې یا ملاقات وکړي کې نو دوی د لوګانه کلزان جوړ کړی دی. ورته چې دوی سره ملاقات کړلای شي، نه د تا ټلیفون پورته کوي، نه د تا مشکل خبرې خپلو ډالرو ته پراته دي.
د اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره د ازادي او اوریدونکو اوسنی پروګرام دغلته پای ته ورسید. ستاسو نور پیغامونه درته په نورو پروګرامونو کې خپرو او تازه پیغامونو ته مو په تمه یو. د اوس لپاره د خدای پامان.